ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنيره ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هر کله وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننه د ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تفسیر وړاندې کوو خو راځي چې لومبه د دې وخت خبرونه وو د جنوبی وزیرستان مکین کې نن د مشرانو جرګې له پوځي چارواکو غوښتنه کړې چې په هاوان مرمۍ کې د اوو ښځو جوبلولو په پیښه کې د ککړو سرتیرو خلاف د مقدمه درج کړي. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیو په پوځي عدالتونو کې په ملکي وګړو د مقدمو چلولو پر ضد د دسمبر په 13مه له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. او د ایران رسمي ایرنا خبری ایجنس وایي چې د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد یو تورن ایجنټ نن په سویل ختیځ سیستان بلوچستان صوبه کې اعدام شو. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان مکین کې نن د مشرانو جرګې له فوجي چارواکو غوښتلې دي چې په هاوان مرمۍ کې د اوو ښځو جوبلولو پیښه کې ککړو سرتیرو خلاف مقدمه درج کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان فوج په مارټر ګولۍ کې اوو ښځې جوبلې شوې. په سیمه کې یو استخباراتي چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون مشالیرو ته ویلي وو چې هغه میرمنې د مکین بازار کلي غره ته د لرګو ټولولو لپاره تللې وې چې د مارټر ګولې ښکار شوې. نن په مکین کې ځایي خلکو، فعالانو او سوداګرو د پیښې پر ضد احتجاج کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرروغ سیمې مشر شیرزاده مسید نن مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
احتجاجی مظاهره ها وکړه او یه دغه غشتنه دغه ځینی انتظامیه نه او د ځینی پولیس نه چې فلفور ده د دغه اف آی آر کا چی د ماکین په تونه شي او بل د دغه واقعې د انکوایری وشي او چې کیمه زنانه زخمی دي دغه د علاج ها وشي.
بل خو د سیمې یو پولیس چارواکي مشالې ډو ته ویلي دي چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا مارټر ګولۍ له کومې لوري وشتل شوې ده. بل خو پوځ هم د پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیو په پوځي عدالتونو کې په ملکي وګړو د مقدمو چلولو پر ضد د دسمبر په 13مه له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په کوټه کې د بلوچستان های کورټ د وکیلانو اتحادیې مشر افضل خریفال په مشرۍ کې غونډه وشوه. په غونډه کې د سپریم کورټ لخوا پوځي عدالتونو کې په ملکي وګړو د مقدمو چلولو اجازت پریکړه وغندل شوه. د غونډې وروسته د پاکستان وکیلانو اتحادیې د بلوچستان مشر منیر کاکړ ایډوکیټ مشال ریډو ته وویل چې په پوځي عدالتونو کې په ملکي وګړو مقدمه چلول غیر آئینی اقدام دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سپریم کورټ یوې جرګې د دسمبر په 13مه په پوځي عدالتونو کې پر ولسي وګړو د مقدمو لغوه کولو په اړه خپله پخوانۍ پریکړه وځنډوله. عدالت خپل امر کې په پوځي عدالتونو کې پر ملکیانو د مقدمو د دوام اجازه ورکړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو شیډول یا مهالویش اعلان کړی دی. تیر شپه په اعلامیه کې کمیشن ویلي دي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره راتلونکي عام انتخابات به د 2024 کال د فروری په 8مه کیږي. د انتخاباتي شیډول له مخې به کاندیدان د شل نه تر 22 دسمبر پورې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کوي او د دسمبر په 23مه به د امیدوارانو فهرست خپریږي. دا اعلامیه له مخه کمیشن به د جنوري په 14مه امیدوارانو ته ورکړل شوي انتخاباتي نښې اعلانوي او له دغې وروسته به د فروری په 8مه عام انتخابات ترسره کیږي. د پیښور پر آرمی پبلک سکول دغه خونړی برید نه کاله پوره شو چې پکې د لسګونو زده کوونکو په ګډون تر 150 زیات کسان وژل شوي وو او ګڼ نور جوبل وو. نن په پیښور کې دغه پیښې په یاد کې غونډه هم ترسره کیږي. د کال 2014 د دسمبر په 14مه د پیښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د 132 ماشومانو په ګډون 125 کسان وژل شوي وو او نږدې 140 تنه جوبل وو چې زیاتره ماشومانو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې وه. دا په هغه هیواد کې یو خونړی برید بلل کیږي. د شمالي وزیرستان اوتمانځي جرګې د خپل غوښتنو د منلو لپاره ځلي انتظامیې ته د دسمبر 6 نیټې پورې وخت ورکړی دی. دوی غوښتنه کوي چې انتظامیه حکومت دې له دوی سره لیکلې ژمنې پوره کړي چې پکې د سیمې امنیت پر ځای کول او د هدفي وجنو مخنیوي کول شامل دي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدي اوتمانځو جرګې د غوښتنو په اړه مشال لیډو ته ویلي دي چې مشرانو ته کم ډاډ ورکړی و حکومت پر هغې پوره دی. او د ایران رسمي ایرنا خبري اجانس وایي چې د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد یو تورن ایجنټ نن په سویل ختیځ سیستان بلوچستان صوبه کې اعدام شوی دی. اجانس په خبر کې د اعدام شوي تن نوم او تورونو په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. اجانس دا ادعا کوي چې دغه تن د موساد په ګډون له بهرنیو خدماتو سره اړیکې وي، خفیه معلومات راټولول او له ملګرو سره د موساد په ګډون بهرنیو خدماتو ته اسناد چمتو کول. ایرانی چارواکي بهرني هیوادونه په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي او په هغه هیواد کې د عدلي نظام هم شفافیت نه لري. یو ورځ مخکې په سیستان بلوچستان کې پولیسو وویل چې د پولیسو په یو مرکز د ترهګرو په برید کې 11 پولیسان وژل شوي دي. دا د دې خبرونه. اردن کو خبرونه موریدو او کو درغه خبرونه ته پای را سره پاتې شه نو د نور راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شه. د جنوبی وزیرستان مسجد مشرانو غوښتنه کړې چې په مکین کې د فوز پر مارټر ګولې د وو خزو د جوبلې دو پلټنې دی وشي. په شمالی وزیرستان کې د اوتمانځیو جرګې مشرانو پرون یو ځل بیا د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته کړې.
خبر میش دئی تک کڑی ہے چیتا 13 تاریخ را سے میشتا زون تیرا کا دا ڈرافٹ چھ چکی میں پیسہ لے دا میشتا عملی کا بندے پسنجیدگی سارا عمل نہ دشوا دا ٹول یار 20 تاریخ بندے بندے جی.
دا بلوچستان د وکیلانو اتحادیو د سپریم کورټ هغه پریکړه رد کړې ده چې لمخې د ولسی وګړو د مقدمو اوریدنه په پوځي عدالتونو کې کیږي.
ملټری کورټ په پوځ کې دننه چې کوم شیان کوي دا غو د پوځ ملازمینو خلاف پر هغه باندې نه موږ اعتراض لرو. سیویلین ټرایل چې دی هغه په ملټری کورټ کې کوم دا بالکل د عین خلاف هم دی.
د سیمه اورلین هم په یو شپیر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو د خبرونه په پیل کې ورزو په خبرتا چرته نه چر سره زمونږ همکار عزمت علی شاه د ټلیفون په کرخه دی. عزمت علی شاه تاسو ستړي مو شوې په خیر
ډیره مننه جی ډیره زیاته مننه.
عزمت علی شاه نن د پیښور په آرمی پبلک سکول د خونړی برید نه کال پوره شو. په دغه برید کې د ډیرو اکثریتي ماشومانو په ګډون یو نیم سل کسان وژل شوي وو، ګڼ نور پکې جوبلمو. نن په پیښور کې دغه پیښې په یاد کې څه غونډې شوي دي، څه یادونه یې شوې ده او ته به راسره د دغه خارا څه معلومات شریکې؟
ډیر مننه. دغه نهه کال پوره شو دغه خونړی پیښې او پرون نه د کوم چې مړه شوي ماشومان وو د هغوی چې کوم فیملیز وو فامیلونه وو یا مور پلار وو هغوی پرون هم اول احتجاجي مظاهره وکړه، هغې نروسته ریلی وکړه او بیا اے پی ایس چې کوم آرمی پولیس کول دی هلته کې تللي وو هلته کې شامل بلې کې دا پرون. نن سهار چې کوم د اے پی ایس یعنی کې آرمی پبلک سکول کې هم دننه یو غونډه شوې وه په هغې کې دغه ماشومانو یا چې څومره هم په دغه خونړی پیښه کې ته یو نیم سل نه زیات کسان کم مړه شوي وو په هغې کې د هغوی چې کوم خپل خپلوانو یا مور پلار یا دغه شان دي نور خلک هغې کې شرکت کولو. نن بیا تقریبا لږه شی بڑوان دی د پیښور آرکایب حال مخې ته چرته چې د دغه ماشومانو د یاد لپاره یو یادګار جوړ کړی شوی دی او هر کال دغه د ماشومانو یا چې کوم مړ شوي خلک دي داغي یا خپل خپلوان هلته راځي او شمل بلي. نن هم لږه شی بڑوان دی هم اغوی هلته کې راغلي والدین او اغوی دغه هلته کې شمل بلي کې او داغي رست بیا دغه غوښتنه وکړه چې کوم کیس په سپریم کورټ کې یا په نورو عدالتونو کې روان دي باید چې هغه زر فیصله وشي داغي او چې کوم ککړ کسان دي هغه دې مخه ترولل شي. هغه د یو ټروت کمیشن هم غوښتنه وکړه کزه تاسو ته شریک کوم د دغه نوان دي چې کله دغه پیخه شوی و د هغه نه پس هغه ټیم د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتونو په هغه ټیم کې نېشنل الیکشن پلان د ټولو چې څومره هم سیاسي پارټي وي یا نور هم کم سټیک هولډرز وغې کېناستو دغه نیشنل الیکشن پلان یې جوړ کړ. دا غیر وروسته بیا عدالتي کمیشن چې کوم دی هغه هم جوړ شو. بیا په 2013 کې دلته کې چې پخوانی چیف جسټیس ثاقب نثار دلته کې راغلی نو هغه ته دغه والدینو ویلو چې یاره دغه زمون تر اوسه پورې د څلورو کالو تیرېدو باوجود چې کوم دی داغي د کیس اوریدنه نه کیږي یا هغه فیصله کیږي نه, نو هغوی د های کورټ ته دا وینا وکړه زبانی چې سپریم کورټ ته دې د دې کیس چې کوم دی هغه ولېږلی شي. خو څنګه هغه تحقیقاتو لپاره جو جوډیشل کمیشن قیام د لپاره هغه غوښتنه کړې وه, خو څنګه هغه زبانی هغه ویلی او داسې په ډاکومېنټډ فارم یا کاغذي فارم کې سونه دا غیر رسته بیا سپریم کورټ په هغه باندې د جوډیشل کمیشن جوړول د لپاره سداسي حصه یا مخ کې نو تللی. بیا په 14 اکتوبر 2013 کې دغه کمیشن چې کوم دی جسټس ابراهیم په مشارې کې جوړ شوی و.
دا تاسو ماته ډېر ښه دیغه بیک گراوند او تناظر وړاندې کوي, خو زما په ذهن کې دا یو پوښتنه راځي چې دا یو ډېره غټه لویه خونړې پیښه وه. په دې کې زمونږ یو نیم سل بچی خواو شا چې دی هغه شهیدان کړل شوی وو او د دې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه. نن په دې ورځ باندې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د وفاقي حکومت لخوا د وزیر اعلی د گورنر د وزیر اعظم لخوا د دې پیښه یادونه شوې ده, څه خبرې شوې دي, څه بیانونه پر راغلي دي کنه؟
بالکل دغه شان ته کې خو بیانونه کوم دي هغه راغلي دي او د تیر کلونو چې څنګه په تیر کلونو کې بیانونه راغلي دي نن هم دغه شان ته کې بیانونه راغلي دي. خو چې کوم والدین راغلي او دا غوي سره خبرې شو ناغي وي چې دغه هر کال مطلب بیانونه راځي صرف هر کال چې کوم دي مونږ ته ډاډ راکولي کیږي, خو نه هکاله تیرېدو باوجود زمون کې کوم کیس یا فیصله ده یا چې سو هم زمون د پاره پکا د چې مونږ کوم غوښتنې کړي چې پاغه کې څه ومنل شي, خو بیا هم تر اوسه پورې پاغه باندې لاسنه دي شوی. نو بیانونه د خیبر پختونخوا حکومت کې په دینه حقالو کې ډیر راغلي دي, ننم راغلي دغه شانت کې د وفاقي حکومت لخوا یا چې کوم نگران حکومتونه دي هغه لخوا هم, خو والدین چې کوم دي یا چې کوم د هغه خپل خپلوان دي هغه دغه ګیله کوي چې تر اوسه پورې دا وی صرف بیان نه دی او بقایا داغي پاغه چې کومي غوښتنې پاغه هم هغه او تر اوسه پورې عدالتونو یا چې څومره هم په دې کې شامل سټیک هولډرز یې په حواله سره هیڅ قسم څه سوچ نه دی کړی.
ها زه ډېر مننه کوم از مته دې شاده معلوماتو ته پاره او تل خبر غواړم.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبي وزیرستان مسجد مشرانو په جرګه کې له حکومت غوښتل دي چې په مکین کې د فوز پر مارټر ګولې د وو خود جوبلې دود پیخي پلټنی دی وشي او د ککړو کسانو خلاف دی په مکین تانه کې اف آی آر درج شي. د مسجد مشرانو نن په مکین مارکیټ کې د احتجاج او پرابرل شوی جرګه کې ویلي دي چې جوبلې خزې د سیمې د روایتو مطابق لرګیو راټولولو لپاره تللې وي چې د مکین بازې کلی غره کې د فوز د مارټر ګولې ښکار شوې دي. په دغه اړه باندې د سیمې پولیس وایي چې دوی ته لا معلومه نه ده چې دا ماټر ګوله د کمې راغلې وه او فوز هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې وو.
د ماکین سیمې اوسیدونکی رسول خان چې مشره خور یې په ماټر ګولې چودنې کښې پر هرژلې شوې ده د دغې پېښې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
پاکستان ٹیم فوج ڈرون حملہ ماٹر گولے چارے دلی دی گھنٹے پانچ چکر امیر دس دینار وہ خاص دینا کافی دینا دلی ہوا رزما کی ایس ٹی سی کا نوڈل ادھر سرا امیر پولیس ہوا زخمیوں اسپتال اولاد رل نو چکیم موجود دمیر سے آرمی کا سانوی سره دغه خبره باندې کړي میز دلته د مجبورې د غریبات نه پروتې
په ماکین سیمه کښې د ماسید قوم مشرونو جرګې غوښتنې په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده ماسید ویایي
د میزو د علاقې داسې روایات دي چې ګهیز ګهیز په دغه پردې په موسم شې د زنانه و غره ته درېمي هغه نه لرګي روړي د یوره د بلولې د پوره په هغه ته تللې وې اووه زنانه د دغې ماټر ګولې باندې زخمي شوې دي. اوس په ماکینو مارکیټ باندې یوه جرګه راونادو چې په هغه شې پسوي نه خلک موجود دی. احتجاجي مظاهره یې هم وکړه او یې دغې غوښتنې د هغه ځیلي انتظار زامیانا او د دلی پولیس نه چې فلفور دا د دغه اف آی آر کاټ شي د ماکین په تونا شي او بل د دغه واقعي دا انکوایري وشي او چې کومه زنانه زخمی دي دغه دا علاج هم وشي.
د ماکین تاجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید په بازی سیمک شه د ماټر ګولو برید شه د وش زونه جوبل کې دو پېښه غندنا په دا ټکیو کې کاوی مشال ریڈیو چلے سولی وزیرستان لادے سیمے پولیسو ڈی ایس پی ہدایت اللہ سرا پبازی سیمک شزونے پر ہر جلی کدو پیشے پا براکش تماس ونی ولی آغوی پا دا رنگ زاوب وکا پوس پماکین سیمک دیووا پر ہر جلی شوی شزو پا براکش لیا تردہ وقت پر ایسا ہم ویلی ندی خو پماکین سیمک دماسید کوم جرگے مشہرون مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چے دی ماتر گولو برد کشے ہوا پر ہر جلی شوی شزون تا زر انصاف ویر نکڑای شوی بیابا کوم پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائی سی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی.
په شمالي وزیرستان کې د اتمانځو جرګې مشرانو پرون یو ځل بیا د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره ناسته کړې او د سیمې انتظامیې ته د دسمبر 6 پورې وخت ورکړی دی چې له دوی سره شوې ژمنې پوره کړي. دوی وایي که غوښتنې نه منل کېږي نو د سیمې لارې به تړي، د پولیو مهم کارکوونکي به نه پرېږدي او په سیمه کې کارکوونکي ټولې کمپنیانې به وتړي. د جرګی مشران د سیمې د امنیت ښه کولو، هدفي بریدونو مخنیوي کول او د میرامشاه بازار د ړنګو شو دوکانونو مالکانو ته د معاوضو غوښتنه لري. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې د جرګی سره پر شو ژمنو ولاړ دی او هڅه ده چې زری پوره کړي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کې اتمانځای جرګې د خپلو غوښتنو منلو لپاره یو ځل بیا انتظامیه ته د دسمبر 6 نیټې پورې وخت ورکړی چې ورسره لیکلې ژمنې دې ور پوره کړي. غنی بیا ټول سړکونه بندوي او پولیو مهم بندیز لگاوی. یاد جرگه د نومبر په 28مه هم بنو میرامشا سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځایی خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړ، خو احتجاج او انتظامی سره مذاکرات جاری ول. د جرگه مشران وای چې حکومت انتظامیات د سیمې امنیت په شمول غنې مطالبه وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو، خو هغه ژمنه پوره شوې نه دي. د جرګې یو مشر او یادې جرګې ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته خپل اعلان کې وویل چې حکومت چې کم ډاډ ورکړې پاغه پوره نه دی، د دسمبر 6 نیټې پورې انتظار کړي. داغه پس په سړکونه او د غلطه د تیلو او ګیس کمپنۍ کار د احتجاج په توګه تړي.
تیرہ تاریخ را سے مشتا زون تیرا کا دا ڈراک شا چکی میں پیسہ لے دی دا مشتا عملی کا پابندی پسنجیدگی سارا عمل ندا شوا میجا ڈی سی تا مخومخ دا پیسہ لے ورکڑی دو چی دا کیما کروئی ننورے دے پیرے دو پا دا بندی مشتا دیش کا سا مشر یا مطمئن نئی ٹول چکی میں دو لشکار پا دا ندا مطمئن پا 20 تاریخ بندی دے مشت اٹل پیسہ لے دا دو وزیرستان تا چی سیمرا لیار ارنانا وزی دا ٹول لیار پا 20 تاریخ بندی بندی جی محمد خیلے کپنے دو ودے گردی رو گچے کی ماں کپنے دو احوا بندی جی
پدا بندی لگی. اتمانځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې څلورو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې، سو مطمئن دي او انتظامیه سره مذاکراتو کې د غټولې غوښتنې په کاغذ لیکلې چې جرګه او انتظامیه چارواکو په دسته خطه کړي، خو سونه پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه غوښتنې نه دی ورپوره کړی. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافټ یا ژمنې عملي کړې نه دي، سو بیرته بندیزونه لګوي او احتجاج یې پیل کړ. خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه ده په ډاګه کړې چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول، نه یې هغه ډرافټ یا لیکلې معاهده ولس ته په ډاګه کړې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی بیا مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره یې ناستې یا مذاکرات روان دي. کم ډاډ یې چې ورکړی وو حکومت په هغې پوره دی او خپلې ژمنې یې عملي کړې هم دي، خو بیا هم هڅه کوي چې مشران مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کورمه کې پولیسو دغه کسانو خلاف د کاروایي فیصله کړې ده چې پر ټولنیزو رسنیو له کرکې ډکې ویډیوګانې خپروي او د سیمې د امنیت د خرابولو هڅه کوي. په دغه لړ کې تر اوسه په یو شمېر تنانو مقدمې درج شوې دي. د سیمې مشرانو د پولیسو دغه ګام ستاینه کړې، خو بلخوا د ځینو فعالانو وینا ده چې دوی پر ټولنیزو رسنیو یوازې د سیمې د امنیت او نورو مسلو په اړه معلومات خپروي او باید هلته د بیان ازادي وي. تفصیل طارق اورکزی راکړي.
د کورمې پولیسو مشر محمد عمران ویلي چې په ټولنیزو رسنیو د پراوونکي ویډیوګانو په ذریعه د سیمې امن بربادونکو عناصرو خلاف د قانون مطابق کاروایی اخستلو فیصله کړې. د پولیسو مشر دا خبر په 14 دسمبر پر فیسبوک موجود د ضلع پولیس په رسمي پاڼه تر هغې ورکړه شوې چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت مبینه یوه تازه ویډیو خبره شوه. محمد عمران پر سوشل میډیا لکره کې ډک ویډیو په خبرولو د غوزګړی په حضرت الله مقدمه درج کړي او ویلي چې نور به څوک دغه تنه پرېږدي چې په سیمه کې انتشار خور کړي. بلخوا د غوزګړی یو مشر عمران مقبل په حضرت الله د ویډیو خبرولو په جرم کې مقدمه درجولو د پولیسو مشر اقدام ورسره زیاته بولی او وای دا یو زړه ویډیو دا چورباندې په خبرېدلو هغه کس ته کامی سزا هم ورکل شوی.
فایرم کټ شو بقاعده هغه خلکو ته سزاوان هم ملو شوی او د هغه مزمت مونږم کړی دی او دغه دا او دا کومه ویډیو چې اپلوډ شوه دغه وډ کی ته مو قومي ستانه هم سزا ورکړي دی. قومي ستانه مو سزا هم ورکړي دی. دنه مو قومي خپل حکم رول ریګولیشن مو جوړ کړی دی هغه په مطابق مو دینه جرمنی هم خستی دی.
د کورمه پولیسو نه یوازې ل دسمبر 9 پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خبرولو پرچی درج کړي، بلکې خبرونه او معلومات په ورکولو د ټولنیزو رسنیو فعالان هم تر مقدمو لاندې راوستلي. په سیمه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورمه تر اوسه سلو تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوي. د تریمنګلو یو فعال سمیر خان مشال ریډیو ته په 15 دسمبر ویلي پر ځای د دې چې په خبرونو پولیس عمل وکړي پر دوی مقدمه درجوي او جلونو کې اچوي.
چیرې کورمه کومه دهشتګردي دی په دغه دغه ځایونو کې دی دا شکیدار نه روانه دي د خلکو کې ملويستي نمونږ به فیسبوک په پورنی دنیا ته خیل نو انتظامی بیا خصوصا پولیس ته به مونږ خیل انغو په غو باندې څه اکشن نه اخیستو باید الټا په مونږ باندې اکشن واخیستل شو په مونږ باندې اف آی آر هم کټ شو.
په کورما کې دا وخت یو شمې چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغه خاص د یوې فرقې نسل او قوم په حمایت کې خپل خپرونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې شیسونی مشرانو سوزل په ګډه غوښتنه کړي چې هغل ته سغدریزي خوراولو مخه د نستلو لپاره ټولنیزې رسنۍ دي وڅارل شي. د پړچینا ځای مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي په سیمه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت او سغدریزي د یو سازش لاندې خوراول کیږي چې مخه په نستلو کې د ضلع پولیسو سره مرسته کولو ته تیار دي.
پرونم کښته شوی واقعیا پر مې کې یو شوی دی زغه د حلبیت شون کې مستحق شوی دی. مو یو سره مزاحمت نه کوو، مو حکومت نه وخت نه کوو. کور مې هم دغه خبر خراب کړی دی او څو پر سایبر کرایم کوم ایکټ دی هغه مطابق صرف اف آی آر باندې نه کیږي چې اف آی آر کړ شي. په کور د سخت ترین سزا د خلکو ته ورکړل شي. یو مثالی سزا د خلک ته هغه خلک چې هغه بسترو کې ناست دي هغه سره کومونه جنګي اصل مسلمان ساتس بغریبان کوي هغه سنی شیا جوړوي.
کورما یو لا هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلتا سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد زه ډیر حساس میرل شي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیو د سپریم کورټ هغه پریکړه رد کړې ده چې د مخه د ولسی وګړو خلاف مقدمه به په فوزی عدالتونو کې کیږي. د وکیلانو اتحادیو پریکړه کړې ده چې د سپریم کورټ فیصلې خلاف به د دسمبر په 13مه نیوازې د عدالتونو بایکاټ وکړي، بلکې ډېر زر به د وکیلانو یو لوی غونډه راغواړي. په هغه غونډه کې به د هیواد د ټولو برخو نه وکیلان او سیاسی مشران ګډون کوي. بلخوا د بلوچستان لنډمهالي حکومت د سپریم کورټ د یادې پریکړې هرکلی شوی او ویلي دي چې په ملک کې د ترګرې مخنیوي یوازې د پوځي عدالتونو د لارې کېدلی شي. نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان هایکورټ د وکیلانو د اتحادیې د مشر افضل رفال په مشرتابه کې د دسمبر په 15مه نیټه په کوټه کې د جګړو قانون پوهانو او وکیلانو یوه غونډه وسوه. په غونډه کې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا په دې وروستیو کې و فوجي عدالتو ته پر ولسي وګړو د مقدمو د چلولو د اجازې ورکولو پریکړه وغندل سوه. په دې ترڅ کې نور حال د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان مشر منیر کاک
پاکستان آئین چې دی د بیسک سټرکچر کې دا شی چې دی ګوره کله پارلیمنٹ چې دی ایگزیکټیو دی جوډیشری دا نو اوس جوډیشری په موجودګی کې ک جوډیشری راولیاړی او هغه سات یو بل پیرلل کورټ سیستم چې دی هغه د سویلن د ټرایل د پاره چې نوم یې ملټری کورټس ورکړی دی دا خو په آئین کې دا غوسه گنجایش هم نه جوړیږي نه د موږ د جوډیشری په سټرکچر کې د دې چې دغه ستا نو ملټری کورټس ک جوړیږي ملکن پر هغه باندې موږ اعتراض نشو کولی، لیکن ملټری کورس باید په ملټری کې دننه په پوج کې دننه چې کوم شیان کوي د هغو د پوج ملازمینو خلاف چې هر هغه کاروایي کوي پر هغه باندې نه موږ اعتراض لرو او نه خبرې حق لرو. تر کومه د پورې چې د سویلین ټرایل چې دی هغه په ملټری کورس کې کوونګ دا بالکل د آئین خلاف هم دی.
دلته ډېری سیاسي جماعتو هم د عادي وګړو په اړه د فوجي عدالتو اختیار سره مخالفت ښکاره کړی دی. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان صدر اصغر خان څګزی وایي چې د سپریم کورټ اوسنۍ پریکړه خپل پر سیول عدالتو بې اعتمادي ښکاره کوي.
بدبختانه په دې ملک کې هر کار هر څه هر شی د فوج خوا ته وړل، د اسټابلیشمنت خوا ته وړل، نو دا ډېره نامناسبه روایت ده. او زه دا خبره په دې بنیاد کول غواړم چې دا دا ټیم کومه بد اعتمادي فضا جوړه شوې ده یا په ټول ملک کې د انتها پسندۍ په حواله، د دهشتګردۍ په حواله، د مسنګ پرسنس په حواله، د سیاسي ورکر سره په کم شکل کم سره وایي په دې ټولو حوالو چې سړی سوچ کوي نو یو لوی بد اعتمادي، یو لوی لیریوالی د اسټابلیشمنت او د ولس درمابین روان دی او نور هم زیاتیږي.
لیکن د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزی بیا په دې باور دی چې په ملک کې د ترګرۍ د پیښو مخنیوي یوازې د فوجي عدالتو د لارې کېدلی شي.
موږ د سپریم کورټ د اولی پریکړې وروسته غوښتي وو چې سپریم کورټ باید په دې اکله خپله جایزه واخلي د پریکړې، ځکه هغه کسان چې هغه په ترګرۍ کې وي او یا په فوجي چې کوم تاسیسات پر هغوی حملې کړې وي نو د هغو محکمه یوازې په فوجي محکمو کې کېدلی شي. دا نورې محکمې دې جوګه نه دي چې د عادي وګړو د دارنګه جنایتونو محاکمه وکړي.
بلبلو ته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا هم د دسمبر په 15مه نیټه په لاهور کې په جاري سوي یو بیان کې د سپریم کورټ لخوا و فوجي عدالتو ته د عادي وګړو د مقدمو د اختیار ورکولو امر یې غیر آئینی ګڼلی دی. په دې ترڅ کې نور حال په کوټه کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ صداسي راته راکړي.
سویلین کورټس عدالتان زموږ دا باقاعده طور پر کار کوي، دغه کې یو رایټ آف اپیلس ده، رایټ آف فیر ټرایلس ده، نو دا یو ریګولر طریقه کار ده چې دنیا کې رایټ ده. نو د سویلین ټرایلز باید کې په سیول کورټس کې وسی. د ملټری کورټس زموږ دا خیال ده چې سویلین ټرایلز باید کې نه وسی، او موږ د خلاف یو، ولې چې د هغو پروسیډنګز یو خو بالکل خفیه دي، دویم هغو عدالتان کې د هغه فیصلې خلاف د سویلین عدالت اختیار نسته چې یو اپیل راسی یا الته یو رائټ آف فیر ٹرائل هغه ملزمان ته نه ورکول کیږي.
دلته دا خبره د یادونه وه چې د دسمبر په 12 نیټه د پاکستان د سپریم کورټ جج سردار طارق مسعود په مشرتابه کې شپږ کسیزه بینچ یا جرګګۍ په خپله پریکړه کې و فوجي عدالتو ته پر ملکي وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې وه.
له کوټې څخه د ترین راپور مورده اوریدونکو همدغې سره د روانې خبري ګړۍ نیمایې ته رسېدلي یو. راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. جنوبی وزیرستان مکین کې نن د مشرانو جرګې له فوجي چارواکو غوښتي چې په هاوان مرمۍ کې د وو ښځو جوبلولو پیښه کې ککړو سرتیرو خلاف د مقدمه درج کړي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا ماټر ګولا له کومې لوري ویشتل شوې ده. دا بلوچستان د وکیلانو اتحادیو په فوجي عدالتونو کې په ملکي وګړو د مقدمې چلولو پر ضد د دسمبر په 13 له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په کوټه کې د بلوچستان های کورټ د وکیلانو اتحادیې مشر افضل حریپال په مشرۍ په یو غونډه کې دغه پریکړه شوې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو شیډول یا مهالویش اعلان کړی دی. 13 شپه په یو اعلامیه کې کمیشن ویلي دی چې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره راتلونکي عام انتخابات به د کال 2024 د فروری په 8 نیټه ترسره کیږي. دا پیښور په آرمی پبلک سکول د خونړی برید نه کاله پوره شو چې پکې د لسګونو زده کوونکو په ګډون تر 1.5 زیات کسان وژل شوي وو او ګڼ نور پکې جوبل وو. نن په پیښور کې دغه پیښې په یاد کې غونډې هم ترسره کیږي. د شمالي وزیرستان اوتمانځي جرګې د خپل غوښتنو د منلو لپاره ضلعي انتظامیه ته د دسمبر 6 نیټې پورې وخت ورکړی دی. دوی غوښتنه کوي چې انتظامیه او حکومت دی له دوی سره لیکلې ژمنې پوره کړي چې پکې د سیمې امنیت پر ځای کول او د هدفي وژنو د مخنیوي کول شامل دی. د ایران رسمي ایرنا خبري ایجنسی وایي چې د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد یو تورن ایجنټ په سویل ختیځ سیستان بلوچستان صوبه کې اعدام شوی. دا د وخت مهم خبرونه اوریدونکو او اوس راځو یو شمیر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ته. اسرایلی ځواکونه وایي چې په غزه کې درې اسرایلی برمته شوي کسان سهون په ډزو لګیدلي او وژل شوي دي. دا ایسوسییټډ پریس اجانس د راپور له مخه دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی دي چې د اسرایلی ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطینی خبریال وژل شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې و.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ ویاند دانیل هګاری پرون ناوخته وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام هایم، الون شامریس او سامر اتلالقه سهوند دوی په ډزو لګیدلی او وشل شوی دی. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخ ته راغونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 1.9 برمته ژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیشتول. په یو شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کیږي. په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر 100 ډیر برمته حماس وسله والې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسله والې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله ژور خواشیني څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وژل شویو برمته او جسدونه اسرائیل ته لیږدول شوي دي او له معایناتو وروسته تایید شوي چې حایم 28 کلن وو، اتلالقه 25 کلن وو او شامریس 26 کلن وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خواشینوونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین ماڼۍ دا پیشه یو غمجنه تیروتنه بللې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان د فوز مشر په داسې حال کې پر خپل خاوره کې د ترګرې پر ضد د امریکا د ملاتړ ګټلو لپاره واشنگټن ته تللی چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو بریدونو کې یو شمېر پولیسو او پوځیانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ په یو بل نښته کې اوه ښځې ټپیانې شوې دي. پاکستان په خپله خاوره کې د نامنې دلیل په افغانستان کې د دغه هیواد د مخالفانو په نازیونو بولي خو افغان طالبان دا دعوې ردوي. تفصیل عصمت سروان راکوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یوه خبر پاڼې کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبه په ورځ واشنگټن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتی شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل ایکس پانه په ډیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگټن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبرې وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ییز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار کې او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال منیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020 کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمن پړاو کې دي له ستراتیژیک نظره ډیر مهم ګڼل کیږي.
امریکا ته د پاکستان د فوز د مشر جنرال عاصم منیر سفر په دغه اړه مو د عصمت سروان راپور اوریده. په پاکستان کې د انتخاباتو کمیشن په عمل کې د ټول ټاکنو لپاره شیډول یا مهالویش اعلان کړی دی. کمیشن دا شیډول اعلان په 15 دسمبر د شپې وروسته راغې وکړو چې سپریم کورټ حکم ورکړ. کمیشن سترې محکمې ته د لاهور های کورټ د امر خلاف درخواست ورکړی وو. د لاهور های کورټ د تحریک انصاف ګوند په درخواست د انتخاباتو د دولتي چارواکو روزنه ودرولې ده. خو کمیشن سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده چې د های کورټ حکم د ټاکنو په خپل وخت کولو اغیزمن کولی شي. په دغه اړه تفصیل زمونږ د همکار په راپور کې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د روانو انتخاباتو لپاره په 15 دسمبر د شپې د شیډول اعلان وکړو. د الیکشن د شیډول د اعلان سره سم د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه اوازې هم یو څه کمې شوې. الیکشن کمیشن د شیډول اعلان د سپریم کورټ په حکم وکړو. تر دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف په لاهور های کورټ کې د سرکاري افسرانو د الیکشن د عملې په توګه لګولو خلاف یو پیټیشن کړی و چې په نتیجه کې لاهور های کورټ دوی ټریننګ درولو حکم کړی و. خو الیکشن کمیشن د لاهور های کورټ د حکم خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړو او وی ویل چې دې سره د انتخاباتو د ځنډېدو ویره ده. سپریم کورټ د لاهور های کورټ حکم معطل کړو او الیکشن کمیشن ته د شیډول جاری کولو حکم وکړو. د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ صوبایي صدر جنان افغان وایي چې د الیکشن کمیشن د دې ګام سره د انتخاباتو په اړه بې باوري ختمه شوه. دا د یو سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل.
الیکشن کمیشن اعلان وکي د ملک تر ټولو لوی اداره سپریم کورټ او دغه په موجودګی کې دغه په خوشو دغه په رضا باندې نو زما په خیال اوس په دې کې شکوک شوبات نه دي پاتې شوی زما یقین دی چې اوس په ملک الیکشن کیږي خدا ته وکول ورو یا دغه مزموش خواهش بدایوي چې ګوای الیکشن باید چې ډیر په شفاف او ډیر په غیر جانبدارانه نه وسی
د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرل سیکرټري سردار حسین بابا کوم په خپل وخت انتخاباتو په کولو ټینګار وکړو خو د شفافیت غوښتنه یې هم وکړه د جمعیت علماء اسلام ویان حاجی جلیل جان تور ولګولو چې په لاهور های کورټ کې د سرکاري افسرانو د الیکشن عملی په توګه لګولو خلاف درخواست د انتخاباتو د ځنډولو سازش وو خو د پاکستان سپریم کورټ دغه سازش ناکام کړو د د مشال رو یو پښتنه داسې جواب کړه د سیاسی مشرانو کارکورانو نه علاوه زیاتره عام رای ورکوونکي هم د انتخاباتو شیډول ته خوشبین دي او هیله لري چې انتخابات به په خپل وخت وشي په اسلام آباد کې دکاندار پرویز خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
الیکشن ہوتا سی چې مخ خدا یقین نو چې الیکشن کې حکومت حالات داسې هو ان شاء الله چې حکومت اعلان کو چې اٹ پدې کوي الیکشن کې نو بیا به خامہ هي څه چې حکومت اعلان کې نو هغه سه باغې څه طریقہ کار او احکامات ورته جوړي ځکه چې دنه هم مشکل او چې تل حکومت اعلان کې موږ هم دا یقین شو مخ هم دا نو او ان شاء الله الیکشن به کې چې حکومت نو بیا به خامہ حاکی
خو په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو ریټایر سرکاري افسر عظمت الله خان وایي چې د دې انتخاباتو نه پس هم د ملک د حالت بدلېدو هیله نه لري د مشال روډ یو پښتنه داسې جواب کړه
لږ خوشاله دي د الیکشن خو موږ تر اوسه پورې دا باور نه یو چې الیکشن به وشي او کنه او کوم شي نو زه داسې خاص نتیجه نه وینم چې داسې خاص نتیجه به راوځي حالات به هم هغه وي ځکه چې دلته خو نظام چې د چا په لاس کې دی هغوی به خپله کوي چې هر څه کوي نو د حالات د بدلېدو ډېر کم چانسز دي
شیرعالم خان چې په اسلام آباد کې د ځمکو اخیستلو او خرڅولو کاروبار کوي او یو سیاسي ګوند غړی هم دی وایي چې د پخوا په سیاسي لحاظ دومره ګډوډي نه وه لیدلې د دې انتخاباتو په اړه د سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
ملکی حالات داسې دي چې والله موږ هم په یو دوه ګیاریان کلي چې دا کم پوزیشن روان دی او کم دی موږ په پیله داسې سیاست ولیدو چې د یو بل سره داسې قصې روانې کړي دي نو بس څه ووایو باره کې چې لکه دا به څه کېږي او څه به نه کېږي الله دې وکړي چې په خیر سره وشي او الیکشن خو ضروري ده ځکه چې الیکشن نه بغیر هم دا نه کېږي داسې چې ټول عمر باندې ګران حکومت یو داسې قصه به روان وي
د الیکشن کمیشن د شیډول تر مخه به انتخابات په 8 فروری کېږي او د دې لپاره د شلم نه تر 2 دسمبر پورې کاغذونه جمع کېدای شي په 3 دسمبر به د کاندیدانو ابتدایي فهرست اعلان کېږي او د 3 تر 10 دسمبر پورې به د کاغذونو کتنه کېږي د جنوري په 3 نیټه به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه داخلول شي او تر 10 جنوري پورې به د اپیلونو فیصله کېږي تر 12 جنوري پورې کاندیدان خپل کاغذونه بیرته اخیستی شي او په 13 جنوري به کاندیدانو ته انتخابي نخې ورکول کېږي راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو لپاره شیډول یا محل ویش اعلان کړی دی په دغه اړه مو د راشد خټک راپور اوریدو او د دسمبر په 14 د اسلام آباد یو عدالت د یوې ښځې د وژنې په تور یو تن ته د مرګ سزا او 100,000 روپۍ جرمانه اورولې ده پولیس وایي چې دغه د ناموسي وژنو یو پیښه ده چې د قانون مطابق پکې ریاست فریښتې پولیسو عدالت ته ویلي دي چې شاهنواز امیر نومي تن خپله ښځه سارا انعام تیر کال د سپتمبر په 23 هغه مهال وژلې وه چې کله هغه له دوبۍ څخه په اسلام آباد کې خپل کور ته ستنه شوه پولیس دا هم وایي چې نوموړي خپل جرم په عدالت کې منلی دی تفصیل د پرهند اسد په راپور کې
د
اسلام آباد یو عدالت د دسمبر په 14مه د خپل ښځې د وژلو په تور یو تن شاهنواز امیر ته د مرګ سزا اورولې ده. شاهنواز امیر په اسلام آباد کې د خبریال ایاز امیر زوی دی چې تیر کال یې د سپتمبر په میاشت کې خپل ښځه سارا انعام هغه وخت وژله چې کله هغه د دوبۍ نه په اسلام آباد کې خپل کور ته ستنه شوه. د دغه پیښې وروسته د تیر کال د سپتمبر په 23مه پولیسو شاهنواز امیر گرفتار کړ. د پېښور هایکورټ وکیل مهویش محب کاکا خیل د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وایي چې دغه فیصله ټرایل کورټ یا په فوجداری عدالت کې شوې ده او دا په هایکورټ کې چیلنج کېدای شي.
سارا انعام کیس کې د هغې خاوند ته د مرګ سزا ورکړې شوې ده او 10,00,000 روپۍ جرمانه ورته شوې ده او دا سزا ټرایل کورټ کړې ده. ټرایل کورټ فوجداری عدالت دی، د هغه عدالت چې کوم کې شهادتونه ریکارډ شي او د هغې نه پس جج صاحب چې کوم هغه شهادتونو په بیس باندې فیصله کوي. هغوی دا فیصله کړې ده او دا فیصله وروسته بیا هائی کورٹ کې هم چیلنج کیدی شي او دا هائی کورٹ فیصله بیا سپریم کورٹ کې هم چیلنج کیدی شي.
و 10 کلنه سارا انعام چې کینیډایي شهریت یې لرلو په دوبۍ کې کار کولو د شاهنواز امیر دریمه ښځه وه. پر دغه پیښه په پاکستانی میډیا کې هم زیات بحثونه وشول. په هغه وخت کې پولیسو په خپل ابتدایي تحقیقاتي رپورٹ کې ویلي وو چې سارا انعام د تشدد وروسته سا ورکړي او دا چې د هغې په بدن د وهلو او د تشدد نښې موندل شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی په 2000 کال کې د ناموس په نامه د وژنو مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه وکړل. په قانون کې ور اضافه شوه چې ریاست به په ناموسي وژنو کې فریق جوړیږي. د دې مقصد د مدعیانو ترمنځ له عدالت بهر د جوړجاړي مخنیوي کول دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یو کارکونکي نیلم رحیم مشال ریډیو ته وایي باید په ټولنه کې د دغه قانون په اړه پوهه زیاته کړل شي. غیر سرکاری ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې هم پر ښځو د تشدد او یا د ناموسي وژنو په پیښو کې د قوانینو جوړېدو باوجود زیاتوالی راغلی. هلته د یوې غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي وایي د پت په نوم د وژنو په پیښو کې یوازې په سوات کې د روان 2023 کال په لومړیو 8 میاشتو کې 26 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره یوه کارکونکې فرزانه باری مشال ریډیو ته وایي تر څو چې قوانین په پوره ډول نه وي عملي شوي د داسې پیښو مخنیوی کول ګران ده.
په پاکستان کې پر ښځو په نرښځیانو او داشان په نورو لګښیو د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. تاسو وګورئ چې چېرته هم په ښځو تشدد شوي او یا وژل شوي دي، که هغه کندیل بلوچ وا، که نور مقدم، که د کوهستان د جینکو د ویډیو سکینډل او د هغوی د وژنې پیښه وه، که پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې دي. انصاف چېرته په نظر نه راځي.
له خیبر پختونخوا پرته په بلوچستان او د پاکستان په نورو برخو کې هم وخت په وخت ناموسي وژنې کېږي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي سازمان عورت فاونډیشن د 2023 کال په مئی میاشت کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بلوچستان کې په 13 کلونو کې د پت یا ناموس په نوم د 109 ښځو د وژنو پیښې ثبت شوې دي.
د خیبر پختونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ ادارې چارواکو 13 ورځ د مومندو د صنعتي زون د دورې پر مهال مشالې ډو ته ویلي دي چې په دې اقتصادي زون کې 19 صنعتونه لګول شوي. چارواکي زیاتوي چې نوې صنعتي زون ته د خصوصي اکنامیک زون حیثیت ورکولو هڅې روانې دي چې دلته صنعتکارانو ته د انکم ټیکس نه ورکولو او له بهره د مشینرۍ پر وړلو کې اسانتیاوې ورکړل شي. په دغه اړه باندې نور معلومات غلام غوث راکړي.
د مومندو په نوې قائم شوي صنعتي زون کې 19 نوي صنعتونه یا کارخانې لګولې شوې دي چې پکې د سنگ مرمرو، خوراکي تیلو او غوړو او نورو خوراکي مصنوعاتو جوړولو صنعتونه شامل دي. د دسمبر په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا د صنعتونو د پرمختګ د ادارې د لوړپوړو چارواکو او د پیښور خبریالانو د مومندو په میچنۍ کې د قایم شوي نوي صنعتي زون دوره وکړه. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مومندو په دې اقتصادي زون کې د خیبر پښتونخوا د کارخانه دارو ترڅنګ د پنجاب صنعتکارانو هم صنعتي پلاټونه اغیستلی دي او په یو قبایلي ضلعه کې د دې صنعتي زون د قایمولو په وجه دلته کارخانه دار په صنعتونو لګولو کې ډیره دلچسپي لري.
مومند اکنامک زون کی جی مونگا دا چی کم ٹوٹل ایریا باندھے دے نو 357 ایکڑ ایریا دا جی یو دا زون چی کم دے جی ویل سیکیور دے دا اینٹی بمنگ باؤنڈری وال پتے باندھے رگر زدے لے دے سیکیورٹی سے ایشو نشتا دے فیز ون او فیز ٹو چی کم دے آلریڈی ڈیولپڈ دی پتے کہ کلونائزیشن چی کم دے گا شروع دے انڈسٹریلائزیشن مربل یونٹ ایم دی پکے دا مربل دا ویسٹ ری یوٹیلائزیشن یونٹ ایم دی پکے فوڈ پروسیسنگ یونٹ زیادہ دی پکے آئل اینڈ گی یونٹ ایم دی چونکہ دا پا نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے دے نو پتے کہ جی اسٹیم نشتا جی
د اقتصادی زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک وایي چې دوی په دې هم کار روان کړي چې د هتار او رشکۍ پرنګ د مومندو د صنعتي زون ته هم د خصوصي اکنامیک زون حیثیت ورکړي چې دلته پانګونه کوونکي نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي.
مونگا اس دا فیڈرل گورنمنٹ تو پروپوزل لے گلے دے ان شاء اللہ دا مونگا پر اسپیشل اکنامک زون کے ہم کنورٹ کو اسپیشل اکنامک زون سر ایڈیشنل فائدہ بادا ہوشی چی بھائی انکم ٹیکس 10 ایئرس چی کم دے اگر بھائی میں ایگزیمٹڈ شی اور سرا ور سرا چی کم دے امپورٹ آف رام مشینری اینڈ الائڈ اکوپمنٹس باندے چی کم ٹوٹی دا اگر بھائی میں ایگزیمٹڈ ان شاء اللہ.
دا مومندو دا اقتصادی زون چاروا کی وائی چی پا یاد اقتصادی زون کی ٹول 319 صنعتی پلاٹون دی چی پا کی پا ولسو باندی دا بیلابیلو کارخانو مشینان هم لګولې شوې دي او تر دې دمه 1900 کارخانو خپل مصنوعات جوړول پیل کړی دي. د مومندو د اقتصادي زون منیجر محمد نومان وایي په پښتونخوا صوبه کې دوی ته یو ستون زده ده چې د کارخانو د ماشينانو د چلولو لپاره په صوبه کې خپل تکنیکی خلک ډیر کم دي خو هغه وایي دوی هڅه کوي چې د پنجاب نه راغلي د تکنیکی خلکو په مرسته د پښتونخوا خپل خلکو ته هم د کارخانو د ماشينانو چلولو روزنه ورکړي.
دلته مونږه انډستری ته فل انفراستراکچر ورکو زمونږه ډیډیکیټډ 50 میگاواټ گریڈ اسٹیشن دے 24/7 د الیکٹریسٹی اویلیبلٹی دا پہ دے آپریشنل یونٹوں کی تقریباً 2000 خلق روزانہ کار کئی اور داغی جاب کریشن شوے دے کرنٹ آپریشنل یونٹس کی زیادہ تر ٹیکنیکل سپروائزرس چی دی کنا دا دا پنجاب نہ راغلی دی مونگ دا کوشش کو چی دل تکم لوکل خلق دی چی آگا ہائر کو آگا ور سرکو اگوی لٹریننگ ورکو اس ریسنٹلی دل تا پہ دے کم یونٹ کی چی مونگ ولاڑیو دو الیکٹریشنز چی دی دا دے علاقی دی اگوی پہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے کار کولو.
دا پختونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې د معلوماتو تر مخه د خیبر پښتونخوا په مومندو ډیره اسماعیل خان بنو چترال بونیر رشکۍ کرک ریسالپور او مانسهره کې نه نوي اقتصادي زونونه قائم کړی شوی دي او د پښتونخوا د صنعتي زونونو د پرمختګ د ادارې چارواکي وایي دوی په صوبه کې د نوي صنعتونو د پلان د لارې هڅه کوي چې د افغانستان او مرکزی آسیا سره په پراخه کچه تجارت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي او د صوبې ولسته په دې نویو صنعتونو کې د کار روزګار زمینه برابر کړي.
ولم غوښتل پر مور د اردن کو اوس ورزو د سوات جهانزیب کالج ته چرته چې د دسمبر په 14 یعنی بخنه غوړم اردن کو پرون د سواد په جانزیب کالج کې د کانوکیشن سرمنی شوی دا د سترش چې پغی کې د سوار لسم او ماسترې نشپړسم په امتحانونو کې چې کوم طالب علمان پات شو کامیاب شو وخت ډیگری ورکړل شوې دي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم دغه دستوري ته ورغلی وو او موږ ته دغه زینا نور معلومات راکړي.
Thank you.
د سواد په جانجیب کالج سید شریف کې راجمشي په سلګونو زده کوونکو سالانه دستور کې د پښتو شعبې زده کوونکو پر باب سندره وړاندې کړه. دستور کې د کالج بی ایس اتلس شعبو کې اوړمنۍ او دویم پوزیشن اغستونکو ته د سرو او سپینو زرو تمغې ورکړی شوې. د سوشالوجي شعبې کومل چې په غاړه کې د سرو تمغه اچولې او ډېره خوشحاله ده وایي. جانجیب کالج کې دا وخت 7000 زده کوونکي زده کړې کوي. دا کې 650 نه زیاتې جینکۍ هم دي. د انګریزي ادب زده کوونکي سوندس بیبي وایي چې د پوهنتون په نسبت دې اداره کې پیس ډیر کم دی، ځکه زیاتره زده کوونکي پوسټ ګریجویټ جانجیب کالج کې داخلو ته ترجیح ورکوي.
څونه تعلیم چې د هلکانو لپاره ضروري دی، دونه زموږ د جنکو لپاره هم هغه هم ضروري دی. او اوس د هغه زمانه ده نه چې جنکۍ پکې شاته پاتې شي، ځکه چې فیمینیزم او دا دی کنه، نو دا زموږ لپاره ډېر ښه موقع چې جنکۍ پکې لکه راپاسي په خپل پکې می سو اخلي په هر څه کې او په سبق کې. او جانجیب کالج موږ ته دا موقع ملو، مطلب موږ له دا موقع راکړو.
د پښتو ژبې زده کوونکی عدنان انیس ګل چې د دستوري سټیټ سیکرټري و وایي چې دغه دستوره په دې وجه هم ګټوره ده چې د زده کوونکو حوصله افزایي کیږي.
زه د سټوډنټ په حیث باندې ډېر خوشحاله شوم. یوازینی وجه دا وه چې دا هم د جانجیب کالج روایات وو او دا برقراره ساتل پکار دي. پکار دا ده چې دلته کې په هر کال انول ډے وشي او دغه نه دغه شان دغه سټوډنټانو ته فایده ورسي.
دستوره کې کوربا او تابعیا کوونکی د پښتو څانګې استاد پروفیسر عطاو رحمان عطاوی چې داسې دستوري د تعلیم برخه ده او دې مقصد هم دا وي چې تکړه زده کوونکي نور هم محنت وکړي.
تعلیمي ادارو کې دا قسم اکټیویټیز ډېر ضروري ځکه دي چې کوم ماشومان محنت کوي، شریفانان دي، صفائی کوي، ریګولر دي، ښه نمبر یې راوړي کالج ته، چې هغه مونږ پروموټ کړو، چې هغه مونږ د نورو خلکو ته وښایو ایز ا هیرو، چې دا زما د ادارې هیرو دی.
دین وړاندې د جانجیب کالج پرنسپل پروفیسر محمد سلیم خان د کالج باز مسلې چې پکې د بسونو نشواله، تکرز د کونکو د وظیفو ورکول، د لوبو میدان او نوی ودانۍ پاړه مسلې وړاندې کړې. چې وروسته د دستوري مشر میلما د خیبر پښتونخوا لړپور زده کړو سیکرټري ارشد خان چې د کالج په خوانې زده کوونکي هم دی باور ورکړو چې مسلې به ورته حل کوي.
زما طرف نه دا جانجیب کالج ته واپس دي او انشاء الله زه د سپورټس ډپارټمنټ سره دا ټیک اپ کوم. هغه ته مته یې زه زما کورس میټ ته بیچ میټ ته د جانجیب کالج کې سټوډنټ پاتې دی او لچرګ هم پاتې دی، نو ان شاء الله دا موږ راوپس کړو.
دستوره کې د پیښور آرمی پبلک سکول چې هم په دغه ورځ نه کاله وړاندې پرې تر هغه برید کړو او پکې یو نیم سل نه زیات زده کوونکي وجلی شول. د هغوی سره د غمرازې په توګه یو منټ خاموشي اختیار کړی شوه او د هغوی لپاره دعا هم وکړی شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
جانجیب کالج کې دستوره راپور مورېده او سرزو د پیښور اسلامي کالج ته چرته چې د ششتي ګلونو یا ګل داودی کلنې نندرتون پیل شوی دی. په دې نندرتون کې د زده کوونکو سره سره د خار د نورو سیمو نه هم خلک راځي او د دین خوند اخلي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
اسلامي کالج پوهنتون کې د شوخه شپږ دیرشو کال راسې د دغې او نورو بوټو ګلونو خصمانه کوونکي سپینګیری مالی جاوید کاکا وایي د ششتي ګلونو خصمانه ګرانه ده، خو دوی په ښه ډول ټول کال وکړي او بیا نندرتون لپاره راوباسي.
موږ په اردو کې ورته ګلې دودی وایو او په پښتو کې ورته ششتي وایي او په انګلیش کې ورته کرسټمم وایي. دا جاپان نه راغلي دي او خصمانه ګرانه ده. خصمانه ګرانه ده ځکه چې سره د یو کال خواري ده. یو کال خواري کو او بیا دې اگر دسمبر کې رو واسو او دسمبر کې دلته ګلنه جوړ کې دغه ته جوړ کو، سرکل ته جوړ کو، سلوب ته جوړ کو، کوینټرې ته جوړ کو، نو دا موږ نو میش جوړ کو. موږ تقریبا 10000 غملا ډای کړی او په یو قطار کې دوه رنگ مراولو، درې درې رنگ مراولو، د سلور سلور غملو قطار جوړ کو، نو هغه هغه غټ ګل راشي و غټ ګل پکې کی.
د اسلامي کالج پوهنتون انتظامی چارو مشر ډاکټر سجاد احمد خان وای چې د 12 دسمبر نه پیل شوی د ششتي ګلونو د نندرتون به د میاشتې تر پای پورې دوام لري او د جمعې ورځ د کورنو یا فیملیز لپاره ځانګړی کړی ده.
ټول د دسمبر د اند پورې به دا کولوي خلکو لپاره او مونږ ډېر خوشاله یو، ډېر خلک راځي او ډېر انجوای کوي، ځکه چې په دسمبر کې په یخنۍ په موسم کې د سپرلي ماحول جوړ کړی دی، ځکه چې ګلونو لپاره سپرلي مشهور دي. دا ګورې داودی کې دا کمال دی چې دا د یخنۍ سپرلي جوړ کړی دی، نو دې وجه خلک به ډېر انټرست اخلي او ډېر په خوشاله سره راځي.
هم د کالج د اکنامکس اووم سمستر زده کوونکي منایمانا سروای چې د زده کړو ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې داسې هلې ځلې ډېرې مهمې دي.
اگزیبیشن چې
کیږي موږ ډېر خوشحال یو دې سره او دې سره موږ ډېر ټینس ماحول نه چې موږ سټڈی وکړو ټینس ماحول نه روزو نو موږ دې کې ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ د خپل ایگزیبیشن وګورو په یونیورسټي کې لږ ماحول وګورو موږ ډېر خوشحاله شو لږ سټوډنټس هم مطلب ایکټیو شي دې سره اسی وای چې په خبر د ګلونو خار دی نو بس تاته سو کته شي چې دا ماحول دی پکې نه
د انګلیش پنځم سیمستر زده کوونکی عبدالرشید وای چې دا سه هلو زلو د لارې دوی نړۍ ته د امن یو مثبت پیغام ورکول شي
چې د دې نه موږ دنیا ته د امن د پیس او د هغه مایجو کوچی په زمون په پښتونخوا کې امن دی او موږ تعلیمي دارو کې د قلم سره سره د ګلونو نمایش ته دی وځي کوو چې په خبر چې رښتیا د ګلونو خار دی او په دې کې موږ امن غواړو خلا غواړو
دا دونه چې اسلامي کالج پونتون د چارواکو تر مخه د کال نور له سوا شپږ اتیا مراسه د ششتي ګل د نندرتون دوی کوي وای په پیل کې یوازې لس رنگونه دوی سره ولی اوس یو سلسل ویخت رنگونه دي او راتلونکي کې به دا نور هم سیوا کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
زنغ مایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم اوري چې د دنیا ته حل